اکاډمی ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل دې مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستله چې لومړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که په رښتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه خو د مینې ترانې لیکم، رڼا خوروم، شاعر سړی یم، راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ دپاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما دا ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. دا ګل نازکه پاڼه خدای دا چا زخمی زخمی کړه، لکه د پرخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپله غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت، د بېوسۍ، د ارمانونو کډه، ما د احساس پر اوږو راوړه د وهمونو کډه. قرار قرار به مزړه وسبریږي ګوله لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه. په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنګونو کډه. زرین المره موږ مین دي، مرسته دومره کوو چې هر سهار در کړو په شا د ماښامونو کډه. او څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د څو لیکونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسلیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپل غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا.
د چا د زړه ملاز بشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا.
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا.
لکسم سور چانگ بلے ما لام ڈیوی غندی سے جل نہ دزدا.
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا.
ولی پا برخ ہجرتون زما لویجم اولام تم کے دل نہ دزدا.
کسی نے سیکھ لیا کہ کشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا بھی نہیں آیا.
چاز دکڑ تھگ پر کہ کشان باندے، زمش خلا پر مزکت لل نہ دزدا.
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کے آنکھوں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا.
کدی وسوی کڑپ دلیل میں کھانے، لام پوش کو ولے دل نہ دزدا.
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے جنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا.
تگ میں دبات پو جو زدکڑ سنم، لور دبات میں بدلول نہ دزدا. ڈرامہ لکھوں کے او شاعر پائے دن گران پا مشاعروں کی کم لدل کی جی، خوب دیت سو جبنی مشاعرہ کی اگڑن کڑی وو. او دا چاپ غزل غزل احساس کی نیواز خپل لاہو، دا مشاعرے برخوالی ہم مرسر لاہو کرل.
ستا غزل غزل احساس پا نلاہو کری، دا پتخول ای گون سماس پا نلاہو کری. پر دینیم چی بگا رس خولات کی، را بنسی دا وسواس پا نلاہو کری. کل گل سی کل گل میں خاک گلسی، پر رقم رقم لباس بملاؤ کے. دلمبو تو کتیرا دکد ترو، سر نکان اور رنگین لاس بملاؤ کے. گران تو دوری دوری کی رشتہ یادنا،
دا یادونو دا حراس با ملاو کی ستا غزل غزل احساس با ملاو کی دا پتخور ای گونگ تماس با ملاو کی
حافظ رحمت نیازی د ژوب په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې یې د هندارو تر بازار مزل کړی، خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري.
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې، څوک به وایي چې ستا مینه په دې ښار کې، زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي، ماڼۍ جوړه کې سره سپینه په دې ښار کې، خلک واړه په نارو وي احتجاج وي، د سهار تر ماسپښینه په دې ښار کې، په واده کې مرسیې وایو حافظه، خوشۍ نه وي بې ناورینه په دې ښار کې.
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپین ږیری شاعر مقدس خان معصوم په خپله معصومه شاعري کې له خدایه په خپله خاوره او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه.
د مالک یې کون مکان په در کې سوال، خدایه خوشحالیانې په دې ټوله دنیا راوله، حال د تذبذب دی بیا د امن سبا راوله، زهر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دي، ته په خپل قدرت پې معطر هوا راوله، شر او د فساد تورې تیارې دي سمغر باندې، اوس پې ته د خیر او د ښېګړې رڼا راوله، ورور د ورور دښمن دی خو اصلي دښمن یې شاته دی، څوک اصلي دښمن دی د دوی فکر کې دا راوله، فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده، بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راوله.
په پخوا زمانو کې یو غریب بزګر چې ابو صابر نومیده د خپلې میرمن سره په کردستان کې ژوند کاوه. یو بزګر سړی له خپلې ښځې سره په سر لیکي په کردستان کې ژوند کاوه. ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلوده او ډېر شانداره مېلمستیاوې نیولې.
نو وایي چې کاش موږ هم په هغې مېلمستیا کې وای. زړه مې ډېر زیات ځورېږي چې زه هغه مېلمستیا ګورم.
بهر جانې، زه دلته تا سره خوشحاله یم.
خو هلته ټول شتمن ښکلي او منظمه خلک راټول شوي وو.
زما لپاره ښکلی او غوره یې.
خو زه هغوی غوندې نه یم، هغوی ډېر شتمن او پوه خلک دي، هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي.
په همدې وخت کې پسې چې هغوی په محفل کې غږېدل هغه دا وو.
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتانې رنګ کړي؟
او پوهېږم، له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی، هغه لکه غوا غوندې ښکاري.
او بای ګورې، یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم.
آیا د جمعې په شپه هغې لویې مېلمستیا ته ته ځې؟
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي.
اوه، که راته بلنلیک راشي نو بیا ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې. پوهېږې سه، زه هغه شپه ډېره بوخته وم. زه داسې مېلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه، د مرغوی غوښه او چاکلیټ ولري. تر ټولو ښه مېلمستیا چمتو کوو، ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره مېلمستیا به وي. او د کال غوره مېلمستیا به وي، پوهان به هم راوغواړو، تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي.
د میرمن ګیل یا د مېلمستیا خبر هر چېرته ورسېده، ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو. کله چې بهر پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته، په خپله طریقه یې کار پیل کړ. هغې ښایسته کورته یو خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د خار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسي مېرمنه ده.
جامې دې چې پر ما خرڅې کړې وې وګوره، دا هېڅ ښه کیفیت نه لري. خاوند مې غواړي چې جامې مې له ورېښمو څخه وي.
ولې نه غلې مېرمنې،
او زه تر ټولو ګرانې جامې غواړم، ته پوه شوې او که نه؟
ګیلیا د دې شتمنې ښځې په لیدو سره ډېره حیرانه شوې وه.
فکر کوم چې یو بل نه پېژنو.
زه با بارونیز بهار سین کو فون بهاران یم. تاسو؟
او سمره ښکلی نوم لري.
نوم مې له آلمانی او روسي ژبې څخه جوړ شوی دی.
ښه، زړه راښکونکی بارونیز، ته باید زما مېلمستیا ته راشې.
زه نه پوهېږم، یعنې زموږ مهال وېش ډېر بوخت دی. اغلی
هیله کوم راشي زمونږ میلمانه به خوشاله شي چې تا او خاوند وګوري. خاوند هم باید راشي.
هیله کوم له خاوند سره دی او ځای راشه.
مونږ به ډېر زیات خوشاله شو.
په همدې وخت کې ابو صابر چې سر تر پښو چټل و هټۍ ته ننوت او بهار ته یې غږ وکړ.
په ګاډۍ کې کومې سره بار شوې ده خو
بهار په چټکۍ سره هغه له هټۍ نه بهر وویست.
لته ځای لاړ شه.
دا ته څه کوې؟
هغې بېرته ګیلیا ته مخ واړوه او د مسکېدو کوښښ یې کوه.
هغه سړی زما باغوانو اغلې
د لیدو په هیله بارو نیسجانې دو خدای پامان.
ها او گراسیاز.
د بهار هیڅ باور نه کېده. هغې د کال په غوره میلمستیا کې ګډون کوه خو تر اوسه هغې یوه ستونزه د میلمستیا لپاره لرله. د هغې خاوند:
خو زه نه غواړم چې لاړ شم، هغه شپه زما د اوبو وار دی.
د ښار ټول شتمن به په هغه میلمستیا کې وي. ښایي موږ هم د هغوی په شان شتمن ښکاره شو.
ولې یوازې نه ځې؟
نشم کولای.
ولې نه شي کولای؟
ګیلیا ګمان کوي چې زما خاوند یو شتمن سړی دی.
خو زه نشم کولای چې ووایم زه بارون یم. زه دروغ نشم ویلی.
اړینه نه ده چې ته دروغ ووایې. بس ته هیڅ خبرې مه کوه، ټولې خبرې زه پخپله کوم.
ابو صابر هم غوښتل چې خپله مېرمنه خوشحاله کړي. د خپلې مېرمنې وړاندیزې ومنه. ښه نو هغوی میلمستیا ته لاړل. بهار ډېره خوشحاله وه چې د ټولنې له لوړو ښځو سره یو ځای وه.
خاوند یې چیرته دی؟
هغه یو سوداګري سفر ته تللی دی. هغه د ښار یو غوره سوداګر دی. کله چې بیرته راځي د پیسو څخه ډک ګاډي سره راځي. نه پوهیږم څنګه دا کار کوم.
څومره ښکلې جامې دې اغوستي. زما خدمتګار هم همداسې جامې لري.
زما ستا د ویښتانو سټایل خوښ شو. ولې دې ویښتان داسې ډول رنګ کړي؟
بس نه کوي. ستا خاوند چېرته دی بارو نیس جانې؟
ګومان کوم چې له ښاروال سره خبرې کوي.
ښایي چې اوس مهال به د زراعت په اړه خبرې کوي.
ابو صابر هم په یو کونج کې له څو نورو سړیو سره خبرې کولې.
د چرګانو د سر پاکول ډېره سخته ده. دا سره ستاسو بوټانو کې نخلي؟
نو د چرګانو روزونکی
نه، زه یو فارم لرم.
زما ورور یوه لویه کرونده په ختیځ کې لري. 15 جریبه ځمکه ده. دا راته وایي چې ستا کرونده څومره ده؟
شل.
شل جریبه ځمکه؟
نه، یوازې شل.
په دې کې یوازې غنم کره؟
نه، شل غام، کرام، لږ څه کچالو او لږ هم اداس.
ناڅاپه دروازه خلاصه شوه. یو زوړ کان پیژندونکی چې زنګېده دننه راغی په داسې حال کې چې یو لوی الماس یې په لاس کې نیولی و.
پیدا مې
کړ. ټولو هغه خواته منډه کړه.
خزانه؟
شل کاله تېر شوه خو آخر مې پیدا کړه خزانه. دادا خزانه. الماس، یاقوت، سره زر، میلیونونه ارزښت به ولري. خو زما لپاره ډیره لرې ده. نو د همدې لپاره تاسو ته یې وایم، هر څوک چې لومړی وغواړي کولی شي لاړ شي.
خو موږ ډېره معلومات ته اړتیا لرو.
ختیځ کې دی. د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ. هغه خزانه په یوه سمڅه کې ده.
هغوی ټولو ورته همداسې کتل.
هماغه لوړ غار چې د کلي په ختیځ کې دی.
هغوی لا تر اوسه ورته کتل. بوډا سړي خپلې سترګې وخوځولې.
د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ.
هغه شاته پرېوت او سترګې پټې شوې. خلک دروازې خواته په شا لاړل.
ښه نو زه باید اوس لاړ شم. سبا وختي را پاڅېږم.
ټولو دروازې خواته منډې کړې او په دې کوښښ کې وو چې لومړی ووځي.
زه هم ورځم.
بهار ابو صابر خواته چې په یو میز ناست و او کباب خوړ منډه کړه.
صابره، ته له هغوی سره نه ځې؟
نه.
ولې نه ځې؟
زه هغه سطح چې خلک زر شتمن کوي مینه نه لرم. دا کباب د کله خوړلی دی؟ ډېر خوندور دی.
په لږ وخت کې ټول ښار تش شوی و. ټولو خلکو د خزانې د پیدا کولو لپاره خپل کورونه، کاروندې، دوکانونه او سوداګري پرېښې وه. یوازې ځینې خلک چې په هغه ښار کې پاتې شوي و نو صابر او د هغه مېرمنه وه. دا چې ابو صابر لاړ نه، مېرمنې پرې غوسه وه.
زما هیڅ باور نه کېږي.
هغه صابر کم عقل و، باید د خزانې پیدا کولو ته تللی
وای. څوک چې د خزانې پیدا کولو پسې تللي ول مغروره ول. د همدې لپاره کېدای شي هغوی سمسه هم نیو پیدا کړي.
نه، هغوی سمسه پیدا کړه. له نیو وروسته د ښار خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانې څخه ډک و. څنګه چې بوډا سړي ویلي وو، د ښار ټول خلک شتمن شول. هماغه ځای کې و چې بوډا سړي نه خبر کړی و.
خو هیڅ خزانه نه وه. سم وایم؟
هلته ډېر زیات سره زر، یاقوت او الماس ول.
څنګه چې بوډا سړي ویلي وو،
هو ټول شتمن شول.
وګوره ما نه وویلی
خو هغوی یوازې یوه موضوع هیڅ په نظر کې نه ونیولې. ژمی را روان و.
نه داسې نشي کیدلی.
د کلي خلکو د هوا حالت هیڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده. خلکو ټول ژمی پس مسا کې تیر کړ په کلي کې. ابو صابر خپلې حاصې ته د ځمکې په کرلو کې نور هم دوام ورکړ. ټول په همدې خوشحالۍ روان ول. نور هیڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو، هر یو شتمن و. ابو صابر او د هغه میرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان وو.
وګوره
موږ را وګرځېدو او شتمن شو. دا وګورئ
تاسو باید له موږ سره راغلي وای. بیا خلانو
بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه.
هیله منده یم چې اوس خوشحاله اوسې، هغوی ټول شتمن شول او موږ نه.
ابو صابر باید للای وای. میرمنه ساموی ټول شتمن شول کنه؟
هو شتمن شول، خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته راوګرځېدل هغوی حیرانه شول. ټول محصولات یې له منځه تللي وو. د ټولو کورونه وران شوي ول. دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو. اوس یې هیڅ نه لرل، نه خواړه نه فاش نه هم کور.
هیڅ توپیر نه کوي، اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول.
اوهو، خو هیڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایا. بل خوا ابو صابر بیا هر څه لرل. دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو. هغه همدارنګه اسونه، وزې او چرګان لرل، سبزي او ډول ډول خواړه لرل. د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای.
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو.
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول، خو ډېر ژر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله. هغه هم ډېر خوشحاله و او خپلو کارونو کې بوخت و. همدارنګه به یې په پسرلي کې میلمستیاوې ورکولې چې تل به تر ټولو غوره میلمستیا وه. ګیلیا ډېره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو. دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ.
په پخوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به یې ډېره بده رویه کوله. بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې پورته شو او لاروني وکړ.
تاسو ته دې مبارک وي پادشاه صاحب، په یو بار مو خلاص کړ.
بیا یې چمتو کړ، دا ځل لږ بزګران ودروئ.
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب، ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې.
دننه راوړئ ګوره مې.
تا غوندې ښکاری پادشاه صاحب.
ډاډه نه یم، پوزه لکه گده. اخایی یو تون وزن ولری.
دو تون وزن لری پاچا سای.
حال ده کیک ده؟ حال ده ده هغه دیوال تر سنگی کیک ده؟
تولی خکلی دی پاچا سای. خود تازو گوندی یویم خکلی نده پاچا سای.
تاریخ دیا بای. انا از ما حال دام نخوخیگی. نه از ما حال تا هم نخوخیگی. آره روی دلتای کیک دی.
بادر پاچا هست خلکو پی فکر که نوو.
راشه ازار که بای دیره خوا. چم تو شای لاس کلومتر نور هم مخیزو.
طول خالک لو پاچا سخا ویری دل. خویا و تل زوان ده پاچا پا براندی و داریده او نی وکی وکڑا.
بدر پاچا لموږ سره ناوړه چلند کوي. هغه لموږ سره لکه رزیلو خلکو غوندې چلند کوي. آن د رزیلانو نه هم ناوړه چلند. اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو. خانو لاړ به شو وبه وایو.
ټولو له دې څخه چې د پاچا په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده.
ښه سمه ده اغلو، زه یې خپله ورته وایم.
د فاروق تر ټولو ښه ملګری کادن له هغه سره ودری.
پتا بیاړو فاروق کا، ته ورته ووایا باور لرم ته ویلی شي.
واو مننه کادینا،
واورا کته ژوند دایره نغله خاطس مارشي
فاروق مانی ته لاړ تر سو پاشا سره کتنه وکړي د پاشا وزیر کامار لاړ تر سو پاشا ته په دی اړه ووایي
پاچا صاحب زما غاورې
دادی
کوم څوک غواړي چې تا وګوري پاچا صاحب هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی
نه دا ته څه وایې هغه همدا خبره کړې رای والا
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد لږ څه خواشي نه و خو په پوره ډار سره ولاړ و
پاچا صاحب ټولو له مانا او وغوښتل چې د یو کوچني کال لپاره ستاسو څنګ ته راشم پاچا صاحب
څنګه کار
که ستونزه نه بیا امر وکړه چې ټول بندیان راخوشي شي
هېڅ کومه ستونزه نشته خوشي کولی شي
کېدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو
دا هم ومنل شو
کېدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونه وهل شو
دا هم ومنل شو
فاروق هیڅ باور نه شو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې
واو ډېره زیاته مننه پاچا صاحب چې زموږ حالت مو درک پاچا صاحب
پاچا د خپل تخت څخه کوز شو خپل لاس یې په فاروق واچو او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ
زه غواړم چې تا ته یو لویه او ښکلې ډالۍ درکم
یو څه چې ما هم نه دی غوښتي
تا رانه نه دی غوښتي خو زه درته درکوم
څه
دا لغته
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خندک ته چې له تمساګانو څخه ډک و گذار کړ کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل بدر ورته آواز وکړ
د ویالې دوپ هیلا
واو نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وی کړې کنه
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لاریون ودرول داسې نه له مخکې نه یې هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه بدر پاچا د خلکو غږ واورېد او راغی تر څو په خبره پوه شي
دلته څه خبره ده
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پاچا صاحب
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي هر څه خو سم دي
لاندې خلک او کلیوال له خوشینه کېدل
پاچا زما خبره وانورېده که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی
او فاروق سام وایي هغه موږ ټول هیڅکله هم نشي بندي کولی
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول
هغوی د مالګې مادن ته ولېږي چې کار وکړي
ښه ډېر ښه ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه
نه هسې به نه شو
هغه چې زنداني شو نور یې نسو کولی شو
ډېر څه
ډېر ښه که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کې څه که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هیڅ هم نشي کولی
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پریښی وي خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود
هو اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي
موږ خو زندان کې یو
هو رښتیا وایي
اوس نو هیڅ نشي کولی
هغوی په دې هم پوه شول د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي
مریان خوشی کوي
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري ټولو فاروق ته کتل
له دومره تېروتنو نه نه ستړی کېږي
یعنی هغوی زمریانو ته واچول یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو ډېره ترخه کیسه وه
کیسه لا نه ده خلاصه
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل سمه ده یعنی هغوی زمریانو وخوړل
نه
نو هغوی څنګه وژغورل شول
بدر هغوی خوشې کړل
څه
د هغه یو ډېر مهم ټکی ته پام شو خو ظالم پاچا یو شی له هېره ویستلی و د هغه وزیر راغی تر سوی پاچا ته ووایي
پاچا صاحب تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نشي
نوي کسان نشو پیدا کولی
نه یو فکر راته پیدا شو ټوله کیسه به هېره کړو او څوک به خوشی نه کړو
غلی شه دا ټوله ګناه د فاروق ته پوه شوې هغه زمریانو ته چو
تاسو واورئ خاینانو زه دا ځلې تاسو خوشی کوم تاسو ټوله آزاد شوئ پرته له فاروقه تر څو هغه یو بیرشي ټولو خلکو ته چې ټول ټوک باید په پاچا باندې نیوکه ونهږي چې دی فاروقه
فاروق غوښتل چې مخته راشي خو د هغه ملګری کادن را مخته شو
زه فاروق یم.
وروستا کاریک لاړ.
نه زه فاروق یم.
ټولو په یو آواز چیغې وهلې.
نه زه فاروق یم.
بدر پاچا په غوسه و.
نه زه فاروق یم.
آقا ونیسا.
ساتونکي خلکو ته ورښکته شول تر څو فاروق پیدا کړي.
کوم یو و فاروق یای؟
کله چې ساتونکو په میدان کې فاروق لټاوه، کادین د زمریانو د قفس دروازه پرانیسته. زمریان راووتل او ساتونکو پسې لاړل.
زه فاروق یم.
ساتونکو د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره منډې وهلې او ټول خلک د خلاصې دروازې څخه وتښتېدل. هر یو دروازې ته منډې وهلې. بدر ډېر په غوسه و.
هغه ټول خلک بیرته ما ته راولئ.
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل، حیران شول.
یعنی څه چې ټول خلک تللي دي؟ ها
ټول کورونه تش دي او خلک تللي دي، هیڅوک هم نشته.
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي. ټولو خپل کورونه پریښوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و. بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي.
همدا اوس همدلاسه ساتونکي اور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي. که دا ظالمې لاسته راشي نو پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
ساتونکي هم ټول د ځاینه تللي دي پاچا صاحب، خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي.
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو؟
نه، یوازې تاسې پاتې یې.
د پاچا وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو.
صبر وکړه، ته چیرته ځې؟
نور چې تللي.
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره په نوې سلطنت کې یو ځای شو، چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه.
زموږ د نوې کور په ویاړ،
د فاروق په ویاړ چې موږ زندان کې واچولو، نږدې و د زمریانو خوراک شو. څه اوس موږ ازاده یو او هر څه ویلی شو؟
هو موږ ازاد یو.
هیچا له هغې ورځې څخه وروسته هغوی بدر نه کړل. د بدر برخلیک څنګه شو؟
کومه بله پیښه ورته رامنځته شوه؟
آها، هغه خو ډېر سخت ورټل شو. نو دا شان ظالم پادشاه تر ټولو بده سزا ولیده. هغه په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو. بېخي یوازې و.
وای ما و بخای.
اوس نو پوه شوئ، که پاچا به نه غواړي د خلکو خبرې واوري، په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري. دا هم د یو زره یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم. ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم. یو مې او فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي. زهران يم زهران يم. یو مې او فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي. بدا سے بے گن
پتره